او اشاره ورته وکړه چې دغه سیرمان شه. اسکر او ویریدلې بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست. د هورې په یو لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جیک تاج په سر ایښی دی. بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په زنګنو شو او تندی یې په ځمکه کېښود. ملکې د درېدا امر ورته وکړ. دی چې سخت ویریدلی و سمدستي راپاڅېد. ملکې ورته وویل، د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندې تا هم د لوی سیلاب مخه ونیوله. موږ سره بیل نه یو. هر چېرته که له مشکل سره مخ شي، ته صرف غږ وکړه، نور نو بېغمه اوسه. زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې. بوډا غاړې صافې کړې، ویې ویل،
زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی.
ملکې سر وخوځاوه، افسوس یې وکړ او ویې ویل، ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اورېدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې. دغه وخت بوډا راویښ شو، راکېناست او پام یې شول چې یو ځل بیا د هغه مېږتون په خوا کې دی. په زړه کې ورتېره شوه ګوندې صادقه رویا به وه چې د مېږتون په خوا کې د مېږیانو ملکه په خوب ولیده. بوډا خپلې مېرمنې ته ویلي و چې تر دوه ورځو ډېر وخت به نه تېروي، ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه یې نور فکر ونه کړ. راپاڅېد او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تېرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په کمېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګله څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخنی زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېدا ناهیلی و، په مازې یوه کنډوالۍ پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کې. له یخنۍ یې لاسونه سره وموښل او په پنځه پسې هر لور ته ورختا ورختا سترګې غړولې. د ماخام په ترغونی کې د یوه بام د سر سری خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوي، کله پښه په ورانځې کې ایښي په مخ روان و. بالاخره یو زاړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټی دلی و. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالویدلې، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه خوده، لاندې زنځه ولیده. روخانه نارنجي پوست، ګڼې پخې او په ملا باندې سرې پخې. د هغې دواړه اړخونه د تکو زیړو سترګو غوندې زیړو خالونو پوښلي وو. زنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالۍ ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په زنځه باندې ورچیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي ویې خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چغه یې ورباندې وکړه. مرغه وویرېده، زنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د زنځې مخې ته کېښود، ویې ویل،
سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو.
زنځه ورغوی ته ور وختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخناوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل، د معبد په منځ کې اور ورواچاوه چې یو څه تود شي. ده د زنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړي چې ویې خوري. ده وویل،
ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره.
بوډا اور ته وغځېده او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و سمدستي خوب یووړ، خو آن په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو. شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له زنځې پرته نور هیڅ څوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي وویل،
د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګرې، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي.
یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې چې راځي واورېدل شو.
موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شې، د ناجو یو داسې ونه به وویني چې دوه ډډه لري. د هغې لیرې خو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړي چې ډېره موده پخوا زموږ یو د اکا زوی ورباندې توکلي و. دغه دانه به په شرابو کې حل کړي او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دې همدا دی.
د زنځې د بني آدم غوندې خبرو کولو بوډا وویراوه. ریګ دوه اخیست، پوه شو چې په جادویي زنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ور پیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که زنځې تاوان وراړولی تر اوسه انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه بلکې ښکاري د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. زنځنه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي زنځې خیس پکې کړی وي. د زنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډیر لټون یې وکړ، ډیرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجوی ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانۍ او نهیلۍ ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم عمومي، دا امید نشته چې دانه په لاس ورسی، ځکه په دا هومره ډیره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو شاته یې مخامخ د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولړېدو سکه نه و پاتې. په ناسته په سکېدو سکېدو ور وخوځېده. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستنډوله پاڼو ډکه وه. پر مخ تک سخت و او بوډا یې وار په وار ستنېدو ته هڅاوه، خو ناڅاپه د میږیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چغه یې کړه،
میږیو میږیو، موږ سره بیل نه یو.
تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میږي را پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ. میږیو ته یې وویل،
زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده.
او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میږي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا په رېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیر خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه و. دانه یې په جیب کې کېښوده او میږیو ته یې وویل،
له تاسې او ستاسې له مالکې مننه.
میږي د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نهام شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. نقلو نباتو او نورو خوږو ګرځنده پلورونکي په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړ. له چوکیدارې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په موسکای ورته وویل، ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ،
که شتمن یو که بې وزلی یو، د یو بل بیل نه یو.
بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل، زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جبه دانه راویسته او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څښلو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وی څښل. سوشی بی وروسته دردونه آرام شول. شتمن لدیری خوشحالی دا هغو پیسو دو برابر بودا تورکدی چیش منعی کرده و مهربان بودا او دا هغو دا کور غریو تردی وروسته دا شتمن غنده بی زحمت جوندو کرد.
ډیپلوم انجینیر محمد رحمت الله تنها د کابل پوهنتون په ساينس پوهنځي کې د هستوي فزیک استاد دی. د اټومي فزیک په برخه کې په جرمني کې لوړې زده کړې کړې دي او د ساينس په دې څنګه کې د تالیفاتو څښتن دی. ښاغلی تنها وایي چې افغانستان به په راتلونکو لسو کلونو کې له اټومي انرژي څخه استفاده پیل کړي. ښاغلی تنها په افغانستان کې د هستوي مباحثو په اړه د لیکل شویو آثارو، د دې ساحې د ځینو خاصو مشهورو اصطلاحاتو او نورو مسایلو په باره کې خبرې راته لري. انجینیر صاحب تنها، ځینې ملکونه دي وایي اتومي طاقتونه دي، چین ده او امریکا ده او څوک څوک، ځینې هم دا اوس کوشش کوي چې اتوم بم ولري لکه ایران. ځینې هیوادونه بیا په دې ساحه کې ډېر شاته پاتې دي لکه افغانستان. تاسی د زکر لپاره د اټومي انرژي موضوع انتخاب کړه، څنګه په افغانستان کې به یو افغان ریډونکو ممکن دا علاقه ولري چې یو څوک چې د استایي انرژي متخصص هغه په افغانستان کې څه وکي، څه استفاده به ځنی وکي؟ تاسو په دې څه کې څه وایست؟
دا ټول نړۍ کې هم دا یو نظر ده چې استایي انرژي د راتلونکي نسل انرژي ده. دا په دې معنی چې موږ ګورو چې سوکا د انرژي ټولې هغه چینه چې اوس په نړۍ کې موجود دي لکه تیل او ګاز او داسې نور، دا مخ په ختمېدا دي. نو ځکه باید خلک د داسې انرژي په چینه باندې فکر وکړي چې هغه تر ډیره وخت وي یا په بل اصطلاح دایمي وي.
انجینر صاحب وبخښئ، دغه جاپان ډېر پرمختللی هیواد دی، خو دغه تیر کال فوکوشیما کې ګمان کوم هغه اتومي ریاکټر کې خرابې راغله او ډېر زیات مشکلات یې پیدا کړل. تاسو تر ماشه په خبر یاست یا پر حال شوروي ډېر پرمختللی هیواد و، هغه ګومان کوم 1960 کې چرنوبل کې ډېر لوی انساني فاجعه ولادي، ژواک چاپېریال په حساب باندې ډېر جنجالونه وو. نو هغه هیوادونه له دومره پرمختګ سره اتومي انرژي لکه څنګه چې لازمه ده نیسي کنټرولولی؟
زه باید دومره ووایم چې اتومي انرژي دومره خطرناک نه ده لکه چې خلک فکر کوي، خو دا باید ومنو چې هر تخنیک او هر ټکنالوژي، هر سهولت چې موږ کارو طبیعي ده دغه مختلف اړخونه ګورو، وای چې ودرې دا موږ ته ارزانه ده که نه ده او پاکه ده که نه ده. اوس نن سبا د چاپیریال مثلا ډیره غټه مسله ده.
نه برق پاک شي نه دی دا
رازه مدرته. اوس دې ته که اوس فکر وکړو چې دغه انرژي د نورو انرژیو سره پرتله کو، مثلا د زغالو د انرژي سره پرتله کو، د تیلو د سون نه چې کوم انرژي لاسته راځي پرتله کو، هغه چاپیریال ډیر ککړی، تاوانونه ډیر دي او همدارنګه اقتصادي دی اړخ نه ډیره ګرانه تمامیږي. خو بیا د دې تر اعظم هر تخنیک چې کاروي یو خطر به بځان منی، یو ریسک به بځان منی. دا اوس چې ته غواړې د دې جن فرض ک یو بل ولایت ته سفر وکې، ک پیاده ولاړ شي لاس ورځې به دیونی شي، خو ک موټر کې ولاړ شي په یو ورځ به ورسیږي. خو دا خطر حتما موجود ده چې ته په لارې کې لښ ټکر وکې.
انجینر صاحب تنها، په هر حال په افغانستان کې اوس مشله اټومي انرژي استفاده نه کوو، هغه ځوانان، هغه پوهان، هغه متخصصان چې په دې ساحه کې کار کوي، غیر له دې چې دغه تیوري وړاندې کړي او دغه علم په تیوریک ډول وړاندې کړي، عملا په افغانستان کې د کوم استفاده ځینې کیږي یا په لنډ وخت کې د کوم استفاده ورنه متصوره ده؟
هو ولې نه، بالکل. لومړی خو دا ده چې تیوري د عمل دپاره اول شرط ده. د دې دپاره چې موږ باید هستوي پروژې ولرو په افغانستان کې تطبیق کړو، د دې دپاره اول قدر روزل ضرور دي او بیا دغه نه وروسته د تطبیقاتو دپاره هو مقدماتي کارونه پیل شوي دي او انشاءالله رحمان په دغه راتلونکي لسیزه کې به افغانستان د هستوي ټکنالوژیو د سوله ایزو تطبیقاتو شاهد اوسی.
انجینر صاحب دا پدری منړی کې ځینې ملکونه کوشش کوي چې اټومي انرژي استحصال کې د مشکلاتو سره هم مخامخ دي. مثلا ایران کنه بندیزونه حتی پی لګیږي، او هغه کوم چې بندیزونه پی لګی هغه ملکونه هم دغه استدلال کوي چې دوی ممکن سم استفاده درې ونه کړی سي، دا ډېر پیچلی تخنیک دی. آیا دغه خبرو ته په پام سره بیا هم په راتلونکو لسو کلو کې دا امکان شته چې افغانستان کې له اټومي استایی انرژی استفاده وسی؟
ګوره، موږ تاسو باید یو فرق د سوله ایزو او غیر سوله ایزو موخو په منځ کې قائل شو. افغانستان د یورانیم او د غنی کولو حق نه لري، او کچیر ته استوی
ولې نه لري حق؟
ځکه چې موږ هغه تړون چې د استوی وسلو د ممنوعیت تړون ده، هغه افغانستان لاسلیک کړی ده، او د استوی وسلو په ممنوعیت په تړون کې د یورانیم غنی کول هم شامل دي.
او بخښه، غیر له دې چې یورانیم غنی سي، آیا د استوی انرژي د ترلاسه کولو نورې لارې هم شته؟
او بالکل شته. یعنی طبیعي یورانیم کولای شي په استوی ریاکټرو کې وسوځيږي، او که افغانستان وتوانېږي چې استوی ریاکټر جوړ کړي، نو ان شاء الله الرحمن هم د طبیعي یورانیم استوی ریاکټر به جوړوي. خو بیا هم که احیانا د وړای شو یورانیم مو د پاره استوی ریاکټر جوړوي، هم افغانستان به بډای شوی یورانیم له هغه 15 هیوادونو نه چې د بډای کولو حق لري، او د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړي دي، د غونه به حق لري نه تن افغانستان ټول هیوادونه په نړۍ کې.
انجینر صاحب، تنها د ازادي راډیو مو چې ډېر اوریدونکو خو له ادبیاتو سره او له لیکوالۍ سره او له دې موضوع له فرهنګي اړخ سره ډېر علاقه لري، د ادبیاتو یو تعریف دا دی، وایي ټول کتابونه چې په یو ژبه کې لیکل کیږي هغه د هغې ژبې ادبیات دي، ټولې لیکنې چې په یو ژبه کې کیږي. ډېر عام وسیع تعریف یې دا دی. نو که له دې نظره له ادبیاتو سره دا موضوع وصل کړو، څنګه په افغانستان کې د اټومي انرژي په ایسه کې لیکنې سوي دي، تاسې کړي دي، په دې ایسه کې یو څه راته ووایاست؟
بالکل. کله چې زه 2004 کال کې کابل پوهنتون ته راغلم، ما ته د پوهان صاحب ډاکټر عبدالحی نظیفي تر راهنمایۍ لاندې د هستوی فیزیک د مضمون مسولیت راکړ شو. دا مسولیت ما داسې وخت کې واخیست چې یوه پاڼه چپټر هم نه و. موږ هغه وخت کې پیل وکړو په دې چې کتابونه ولیکو، ورته چپټرونه ولیکو. نو په دغه ترڅ کې موږ دوه کتابونه چې چاپ ته رسیدلي دي،
موږ یې تاسې کړو ملګرو،
نه زه او پوهان صاحب نظیفي چې مخکې مې یادونه وکړه چې د افغانستان د اټومي فیزیک یوازینی ډاکټر دی، دا غو سرم په کتابونو په لیکلو پیل وکړو چې دوه کتابونه، یو د تطبیقي هستي اساسات او یو د هستي اساسات، د هستوي فزیک اساسات ولیکل چاپ شو. یو بل کتاب چې ماش باړلې ده تقریبا اوس به یو لاس ورځې کې چې کار تمام شوی او چاپ ته آماده ده، هغه د بڅرکو پیژندنې فزیک ده. او یو بل کتاب چې زما تر لاس لاندې د اوس کار پی کوم، ډکشنری یا قاموس په لیکلو باندې لګیا یم چې د انګریزي نه و پښتو ته د هستوي فزیک لغات ژباړم.
ډیر علي. انجینر صاحب، دغه د اټومي اصطلاحاتو د ټرمینالوژي لپاره چې کوم فرهنګ جوړوي، کوم ډکشنری جوړوي، دا به څومره یو څومره اصطلاحات به پکې؟
او دا به شاوخوا ټول یو نیم زر لغاتي، او زه فکر کوم هستوي فزیک یو نیم زر لغات په کافي اندازه لغات دي، او مخونه به ځکه چې ما تر اوسه په ستانډرد ډکشنری فارمټ کې نه ده ډیزاین کړی، مخونه نشم درته ویل.
د انجینر صاحب، تنها که بیا هم د اصطلاحاتو ته راسو، د اټومي انرژي ځینې اصطلاحات یا ځینې خبرې ډېرې عامې دي، ټول خلک یې اوري، ژورنالیستان هم استفاده ورنه کوي، لیکوال هم ورنه کوي، خو البته د ډېرو سر نه پی خلاصیږي. کله چې اټومي انرژي یاد سي، اټوم بم یاد سي، نو تر ټولو نه مخه اینشتاین د سړي سترګو ته درېږي، او دغه یو ډېر مشهور فرمولو ای مساوی ده په ام سی مربع، غلط کړی خو به مینه؟
بالکل همداسې ده.
او دغه ای انرژي څه
اوس
ای مساوی ده په ام سی مربع، ام
کتله ده،
کتله ده،
کتله ده،
او سی سرعت د نور،
د نور د سرعت مربع.
دغه فرمول چې دی دغه تاسو په کار کې ډیر بنیادی ګڼل کیږي، زما غونډ سره هیڅ په خبره هم نه لږ دغه شی خبري. آیا دغه ډیر په اسانه شبه ممکنه ده توضیح سي؟
او دا فرمول د انرژي د کتلې د معادلات ده، دا په ساده ډول معنا یې دا ده چې ټولې کتلې دا ورته لري چې په انرژي واوري، معنا دا چې د یورانیم کتله چې ده دا دا مو کولای شو په انرژي باندې واړو.
نه تا ټولې کتلې وویل؟
هو، عرض مې دا ده چې ټولې کتلې په حتی زما او ستا د وجود کتله هم په انرژي باندې اوړي، خو شرایط دې ته پکار دي.
یو بل اصطلاح چې ډېر زیات کاریږي دا په دې خبرونو کې هم راځي، په لیکنو کې هم راځي، وایي پلانای ملک چې د یورانیم غني کوي. غني کولو نه مطلب څه شی ده؟ یورانیم عنصر سو څنګه غني کیږي؟
وګوره، یورانیم په طبیعت کې درې ډوله یورانیم دي، چې یو د 238، یو د 215، یو د 206 په نامه باندې یادی. که موږ تاسو په یو کیلو یا زر ګرامه ممیز او نخودو کې 900 ګرامه نخودو لرو او 100 ګرامه ممیز لرو، موږ وایو چې د ممیزو فیصدي 100 او د نخودو فیصدي 90 ده. که چیرته د نخود را کم کړو، د ممیزو فیصدي خپل لوړیږي. همدغه عملیته چې 238 نه کموي او 15 په خپل اور باندې زیاتیږي، دغه عملیته بډاینه وایي.
شاب موجنه په پښتو کې د یورانیم بډاینه باید ورته وایو.
او بالکل
تاسو پیشنهاد دادئ.
او بالکل، موږ په کتابونو کې یورانیم بډاینه کارولې ده. او بل خبر چې مهمه ده چې تر 40% یورانیم چې بډای شي هغه د برق د پر استعمالیږي، خو چې 90% بډای شي هغه بیا د اټومي بم د پر استعمالیږي. ځکه خو په ایران باندې انتقاد هم وسم ده چې کته 40 کولای شي 90 هم کولای شي.
انجینر صاحب تنها یو دوه نور اصلاحات پام دې ساحه کې ډیر راځي. یو اتومي ریاکتور دی او بل اتومي بټۍ. آیا دا یو شی دی؟ دا بیل دی؟ دا څه شی دی؟
پام معنا دواړه یو شی دی سره. بټۍ او ریاکتور فرق سره لري په فزیکی لحاظ. ریاکتور ټول هغه په ټولیز ډول او ټولو تاسیساتو ته وایي چې هلته د یورانیمونه د برېښنا انرژي تولیدیږي. د ټول تاسیساتو ته ریاکټر د انګریزي کلمې نه چې ریاکشن نه اخیستل شوی، یعنی تعامل. ریاکټول تعامل ورکوونکی معنا ورکوي، خو دا د ټولو تاسیساتو ته په عام معنا ریاکتور وایي. خو کله چې هغه مشخصه ځای چې هلته تعامل رامنځته کیږي، کنټرول میلی دي او د سونتو کو میلی دي د ریاکټر په منځ کې، یو مخصوصه ساحه ده چې هغه ته کور اف ریاکټر وایي. همدغه کور ته موږ بټۍ وایو په پښتو باندې. نو بټۍ ځان ته ده د ریاکتور یو مشخصه برخه ده، او ریاکتور په عامه معنا ټول ریاکتور چې ټول تاسیسات چې د برېښنا تولیدوي. هغه
په بیان کې یو برخه ده مجاز ورته وایو، مرسل مجاز. په هغه کې بیا کله کله داسې کوو چې یو جز د کل لپاره هم استعمالوو. نو په دې حساب باندې دوی د جز او د کل رابطه لري، بټۍ او ریاکتور.
بالکل.
ریاکتور سره خو بیا اتومي ریاکتور ضرور نه ده کنه؟
ولې نه، ولې نه،
ځکه چې تعامل ممکن هر چیرته.
بالکل، ولې نه. یعنی دا معمول نومې په نړۍ کې اټومي هم نه ده، هستوي ریاکټر ده. یعنی نیوکلیر پاور ریاکټر یا د هستوي انرژي ریاکټور. د
موږ ګوره په کیمیا کې د هستي او د اتوم فرق کوو. آیا دلته دغه فرق ته اشاره ده؟
عین نن دغه فرق ته اشاره ده چې اټوم په عامه معنا چې د الکترونونو نه چې په مدارو کې دي، دا هم سره جمع دي.
او په اصل کې خو نیوترون،
پروتونونه او نیوترونونه
الکترون پکې شامل نه دي. کله چې موږ اتمي انرژي تر لاسه کوو، په حقیقت کې له هستې نه استفاده کوو.
هسته چې
یو بل اصطلاح چې په مطبوعاتو کې راځي، هغه وایي اتمي خلپټي، اتمي خولۍ. دغه چې یو شی همسته، دغه څه شی ده؟ اول خولۍ ورته وایو، خلپټي ورته وایو، څه ورته وایو؟
زه فکر کوم دا خلپټي به ښه اصطلاح ورته وي، ځکه چې وسلو کې د وسلو په سر کې یو وایم په راس کې هغه یورانیم یا نور پلوټونیم یا نور استوي چاودون کې توکي ور هلته نسبیږي، چې هغه په حقیقت کې هماغه سلاح چې تاسو ویل خلپټي، هغه د هماغه وسلې خلور پټي، خو هغه د استوي مواد، یعنی سرپوک نه ده، استوي مواد دي چې هم سرپوک بڼه کاریږي او هم استوي مواد دي.
انجینر صاحب تنها په دې ساحه کې یو بل لغت اتمي تشعشعات دي، بیا ځینې وایي اتمي وړانګې. په دې سکه مې یو څه وایست، دا یو شی دی، فرق لري، په استعمال کې باید څه وکړو؟
او بالکل، اتمي وړانګې او اتمي تشعشعات له یو بل په کامل اندازه فرق لري. دا په انګریزي ریښه ته کولار سر ریز په نامو د وړانګو ده، او رادیشن په نامه د تشعشو ده. خو د تشعشو د لپاره اوس موږ خپل پښتو لغت جوړ کړی، خدای وکړي چې لیکوالان انتقاد را باندې ونه کړي. وړانګونه یعنی دغه عمل د وړانګو ورکولو ته تشعشو وایي کنه؟
وړانګونه،
وړانګونه.
وړاندې څه ده چې موږ ولیکو اتمي وړانګونه؟
بالکل یعنی اټومي تشعشعات
او لورانګ یو بیلو غنو
او بالکل وړانګې بالکل رې دي هغه ځان ته شی ده او دا چې دا د وړانګو د تولید پروسه د وړانګو خپراوي پروسه ته هغه ته موږ تششو وایي که نه هغه عمل چې یو عنصر ده وړانګې باسي او چاپېریال ته وړانګې خپروي موږ وایي چې دا عنصر تششو کوي دغه تششو ته موږ وړانګونه ویلې ده
انجینر صاحب تنها مطبوعاتو کې چې کاریږي او په عامه ژبه کې چې کاریږي ګمان کوم د استوي انرژي همدغه خبرې وي چې ډېرې راځي او طبعا د خو نو لوی علم دی وایي کتابونه دریابونه دي یوه بله پوښتنه به هم وکړمه دغه استوي انرژي چې یادیږي د ډېرو خلکو خو یو اتوم بم ته پام سي او بل دغه د انرژي لپاره چې استفاده ځینې کېږي د برق په ځای باندې کنه دا دوه خو دي آیا غیر له دغو دوو ساحو نوری کومی مهمی صحیدی
په صنعت کې په زراعت کې په طبابت کې په حتی په کرمینالیستیک یا د جرمونو په تشخیص کې په دې ټولو کې هستوي انرژي کارول کې طب کې و ډېره پراخه کچه باندې په کارول کېږي لکه دا سیټی سکن یا کمپیوټرایز ټوموګرافي
د سرطان ناروغانو لپاره دغه انرژي استفاده کېږي دا خو مشهوره خبره ده
او بالکل د سرطان په تداوی کې هم د وړانګو
سرطانی حجره بمبارتایي کنه
په دې طریقه وړانګو باندې بمباردوي او چون وړانګې یو فوق العاده انرژي لري د یو میگا الکترون ولټ په اندازه انرژي وي او دغه انرژي کله چې په کتله باندې وارد شي چې هغه سرطانی غده ده هغه لمن زوري یا په زراعت کې قدر تو هم په فود پریزرویشن یا د خوراکي توکو مسونیت کې ټول عضوي موادو ته کچې ته شاور کړی شي هغه ژوندۍ باکتریاوي چې دغه د ورستېدلو لامل ګرځي هغه پکې مړې کېږي یا کچالان یا نور میوې چې ښار ته راځي پیش له وخته یا ورستېږي یا موږ ورته وایي چې راشین کېږي یا نر کېږي بیرته د دغو هم دغه ارثي خواص چې ډي ان ای انتقالۍ ده ډي ان ای قطع کېږي د کله چې موږ وړانګه ورکړو ډي ان ای چې قطع شو هغه نو بیا راشین کېږي او نو نور نموم نه کوي تر شپږو میاشتو پورې موږ کول شو چې دې ژوند وخت کو دې عضوي موادو چې دې ته په انګریزي کې وایي چې انکریزمنت آف شلف لایف یعنی د په مغازه کې په دکانونو کې چې خول کیږي هغه ژوند ورته
وګدوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com